باندې هغه پر یو نارینه باندې ډاډه وي، ځکه چې د نارینه او سپورټ کنه هیڅ وخت یو خزه پر بل خزه باندې ظلم نه کوي. دا به هغه د نارینه د خسر د پلار د خاوند د ورور د هغه د خوات خدا سپورټ کیږي بیا پر بل خزه باندې ظلم کولای شي. په غیر لاغه خزه هیڅ وخت پر بل خزه ظلم نشي کولای. نو زموږ ټولنه چون پښتني ټولنه ده، همیشه د نارینه او د خوات خا مو تر فشار لاندې یو، همیشه موږ د نارینه او د خوات خا تر خشونت لاندې یو. نارینه که خاوندې که پلارې که خسرې که لورې، یعنی عموما ما د کونډیانو سره دا برخورد لیدلی چې کله چې یو مېرمنه کونډه سوې ده نو بیا اول یې لورونه دستي ورته چارزانو ناست دي چې نکاح ورسره وکړي، که لورونه ونه لري د اکا زامن ورته ناست دي چې نکاح ورسره وکړي، او ځکه چې خپل بیخي خپل مال او ملک یې ګڼي. موږ په منطقه کې داسې اصول ده چې هغه د دوی مال او ملک ده، باید که خپل ورونه یې ژوندي خپل ورونه دي نکاح پرې وکړي، که خپل ورونه یې نه نو د اکا زامن دي پرې باندې نکاح وکړي. اته کاکا خسر کولای شي چې دغه کونډي ځان ته خپل کور ته هر څه چار چاته ورکوي، هر څنګه کې چې کوي هغه به تصمیم ورته نیسي. یعنې دا خپل حقدار نه ده، خپل د واک نه لري دغه ښځه. په شریعت کې راغلی ده په صراحت باندې احادیث ته، په دې اکله کونډه خود مختاره وي او خپل وکیل حتی کېدلی شي په نکاح کې. نو متاسفانه چې د حقوق همیشه چې د ښځو حقوق تر پښو لاندې سوی، بالخصوص زموږ خپل په ټولنه کې پښتني ټولنه کې د نارینه او د خوات څخه سلف سوی ده.
میرمن ستانکزی، تاسو د میرمن نیازی خبرې واورېدې. دوی وایي کله چې یو میرمن په بلې میرمنې باندې ظلم کوي نو دلته بیا د نارینه ډاډ ورسره یا د نارینه ملاتړ ورسره. اوس نو ښځو ته څه پکار ده؟ هغه ښځه چې ظلم کوي او په هغه ښځې باندې چې ظلم کیږي،
اصلا هغه خپل حد نه پیژني، هغه خپل صلاحیتونه نه پیژني، هغه خپل صلاحیتونه سو استفاده کوي. که یو مېرمنې ته مثلا یو څوک مشري ورکړي، په دې معنا نه ده چې هغه مثلا تر خپل لاس لاندې کسانو باندې ظلم وکړي یا ستم وکړي. نو دوی باید څه چلند وکړي، څه برخورد وکړي، تر څو نورو ته الګو شي، تر څو نورو ته یو بېلګه شي، یوه نمونه شي، او له هغه نه مثلا په خپل ژوند کې نور هم مثلا ګټه واخلي او استفاده پرې وکړي.
میرمن نیازی، لغه وخت نه چې په افغانستان کې طالبان واکمن سوي دي، نو په میرمنو باندې یو شمېر بندیزونه لګېدلي دي چې هغه د تګ راتګ په برخه کې ده، د حجاب په برخه کې ده. مثلا دا خپل د دې لامل سوي چې په یو شمېر کورنیو کې هغه نارینه هم په عامه اصطلاح هغه تبرې لاسته پیدا کړ، البته یو شمېر نارینه ښایي ټول نه، په میرمنو باندې د تګ راتګ په وخت کې بندیز لګوي یا په حجاب ورته خبرې کوي، یو ډول تر فشار لاندې راوستلي. په دې اکله تاسو نظر غواړم ځان سره ولرم.
حقیقا اوس تر پخوا ډیره سوې ده دغه ظلم پر ښځو باندې، او ډیر د هغوی حقونو سلف سوي دي او ډیر تر فشار لاندې دي. د دې ټولو دپاره پکار دا ده چې ښځو ته په لومړي سر کې باید د تعلیم فرصتونه مهیا سي، د عامه پوهاوي فرصتونه ورته مهیا سي، تر څو چې ښځې خپله آګاه سي، خپله باخبر سي خپل د حقوقو څخه. کله چې څوک خپل په حق حقوق نه خبر، نو څنګه د خپل د حق غوښتنه وکړي؟ او حق هیڅ وخت ورکول کیږي نه، حق اخیستل کیږي. د حق د اخیستلو لپاره موږ باید دلته په ککرې کې یو څه ولرو، تر څو ودرېږو، مقاومت وکړو، او دلایل ولرو، منطق ولرو، شرعي د اثباتولو لپاره موږ سره مثالونه وي، او همداشان ته احادیثو څخه آگاهي ولرو چې په احادیثو کې سره غلي دي. موږ پیغمبرانو څه کړي دي خپل د ښځو سره؟ آیا هغوی مسلمان نه وو؟ دوی مسلمانان دي؟ هغوی ښه کول خپل د میرمنو سره، او دوی خنقي خپل د میرمنو سره، خپل د خوندو سره، خپل د میندو سره د هغوی حق او حقوق سلفوي؟ آیا رسول الله مبارک خپل په اخیری وینا کې د دې یادونه نه وکړي چې خپل د ښځو سره په نرمۍ سره برخورد وکړي؟ د نرمۍ څخه هدف څه شی ده؟ نرمۍ دغه نرمۍ ده چې هغه ته حق ورکه، هغه ته د تعلیم حق ورکه، هغه ته د پوهې حق ورکه، چې هغه خدای وپیژني، ځان وپیژني، د ځان حقوق وپیژني، اتا حقوق وپیژني، کې ته پلار، کې ته خاوند، کې ته خسر، کې ته ورور، ستا حق حقوق وپیژني، خپل حق حقوق وپیژني، تر څو چې په ټولنه کې هغه په آرام فکر باندې ژوند وکړي، هغه خپل د ژوند په جوړونه کې خپل د حق او د منطق څخه کار واخلي، د پوهې په ذریعہ باندې. قران په صراحت راغلی ده چې آیا پوه خلک او ناپوه خلک سره یو دي؟ برته الله پاک خپل د حکم کړی چې نه، سره یو نه دي. یعنی که فرق لري پوه او ناپوه خلک، که قران دا حیات مونږ منو، نو ولې مونږ خوندو ته تعلیم حق نه ورکو؟ ولې د حق نه اخلو د خو ظلم د سره سر د خپل ستر ظلم د ستر جفا د چې هغه ته تعلیم حق نه ورکو نور د میراث حقونه او نور د ژوند حقونه او نور ټولنیز حقونه خو په ځای پرې ده.
بله میرمنستان ځای تاسو بدارت وای چې کله په لوړه کاچا خځو ته حق نه ورکول کیږي چې هغه حکومت دی بیا په کورنۍ کې به د میرمن وضعیت څه ډولی البته په کورنۍ کې چې د زده کړې کچه ټیټه ده
خپل منفی اغیز او تاثیرات لري حاصل کور نه من شخصي مونږه غیب ابتدایي ژوند له کور نه شروع کیږي چې له بعد مرکز مونږ په پښتني ټولنه او کورنۍ کې دا موضوع ډیر زیات دی او همیشه د ښځو حقوق تر پښو لاندې شوی دی همیشه ښځو ته البته د ټول نارینه نه یادوم واقعا مونږ د فخر وړ او د افتخار وړ نارینه لرو چې همیشه مثلا خپل کورنۍ نه حمایت کړی ده او هغوی سپورټ کړی دی خو په کلیو بانډو کې او نننی نظام کې هم البته ډیری هغه کسان دي چې د دې هغه تعلیمي کچه ډیره کښته او ډیره ویلی شو چې حتی نشته یو سند له یو مسجد نه راوړی ده له یو ځای نه یې راوړی ده اوس مثلا په یو لوړه کرسۍ کې مثلا ناست یو هدایت ورکوي او کار کوي چې دا خپله یو جهمه ده د ښځو په حق کې هغه د کور چارې او کارونه ترسره کړي هغه کارونه یوه ښځه باید د کور له چاپېریال نه بیرون کار ونهسي کولی په داسې حال کې چې اسلام د ښځو لپاره واقعا هغه اساسي حق او حقوق د اسلام په چوکاټ کې اسلام ښځې ته ورکړي دي چې مونږ شکر مسلمان یو له هغه نه همیشه پیروي کوو خدیجه لومړنۍ میرمن و تجارت یې کاوه دا هغه څه دي چې د مونږ کورنیو هغه نه زده کړل کابل او یا داسې دوی همیشه په تور تم کې ساتل شوي دي تر څو همیشه دوی په همدې شکل سره ژوند وکړي او د نورو بردګي او غلامي وکړي نو دغه هغه موضوعات دي چې له کورنۍ نه منشا اخلي او نن دا کسان مثلا قدرت ته رسیدلی دي یا مثلا کرسۍ ته رسیدلی دي نو دوی په نورو باندې دا موضوعات تدقیقوي خو یو څه ویلی شم چې دوی د نورو په لمسون باندې په افغان میرمنو باندې دا ظلم دا ستم د جفا یې راخیستی ده په داسې حال کې چې دوی خپله کورنۍ په بهر کې ژوند کوي او زه آګاهي لرم د هر یو خورې د هر یو میرمنې د هر یو لورې په ډیرو لوړو لوړو زده کړو باندې لګیا دي او تحصیل کوي او زده کړه کوي خو له بده مرغه زما افغان میرمنې ته دایره محدودوي او هغه زده کړو ته نه پرېږدي له بده مرغه زما افغان پیغلې ته دایره محدودوي هغه پوهنتون ته نه پرېږدي له بده مرغه زما ماشومه ته دا زمینه نه برابرې تر څو هغه زده کړه وکړي هغه هم له نړۍ سره کیالسی د نن افغان مېرمنې د پرون افغان مېرمنې او د تیرې ورځ افغان مېرمنې همغه څوک دي چې ملالۍ په خپل یو چی غبانده د افغانستان زمرې او تاسو د روحیه ورکړل چې مونږ کولای شو یو د بل په څنګ ودرېږو او خپل د هیواد استقلال واخلو نو همدغه راز افغان مېرمنې په لوړ کچو کې کار کړی زده کړی په بهر ملکونو کې هم څه کار کړی واقعا د کورونه کړی دی او ډېر لوړ لوړ امتیازونه یې ترلاسه کړي دي همدغه راز په هیواد کې هم نور افغان مېرمنې نه غواړي چې بېرته سفر ته لاړې شي او بیا له صفر نه شروع کړي نن هم تر ټولو زیاته مبارزه همدغه مېرمنې کوي او سبا به یې هم کوي او خپل حق به له دوی نه اخلي او دا به نړۍ ته ثابتوي چې افغان مېرمنې غلې نه پاتېږي خپل حق لپاره به تل مبارزه کوي مونږ که هر څه وي مبارزې ته مو ادامه ورکړو.
بله ډیره زیاته مننه میرمن نیازی. میرمن ستانکزی په خپل خبر کې ویل چې د ښځو یو لوی حق زده کړه ده چې له بده مرغه افغان نجونې وسورنه محروم دي. دا د سه کال چار نیمه امتحانونه هم تیر سوله یعنی یو کال په تیریدو ده چې له شپږم ټولګي نه پورته نجونو درس ونه ویلي. تاسو څه راته وایي؟ آیا دا باید د سپاسانه باندې بیرته جبران سي یو کال وروسته پاتې کېدل؟
افسوس خبره ده یعنی واقعا دردونکې ده دا خبره چې زمونږ د ماشومانو د درس سلسله نه قطع شوی ده د انجونو څخه هغه لړۍ یا هغه زنجیر قطع شوی ده اوس چې هغه په هغه سلسله باندې مختتله د تعلیمي نصاب اصول د سده چې یو صنف کتابونه د بل صنف کتابونو سره په مرتبط کې دي یعنی که هر مضمون د ساينسي مزام مزامین دی که دینی مزامین دی که نور اجتماعی ټولنیز مزامین دی ټول یو بل سره ارتباط لري د دوی څخه دغه رابطه بیخي قطع سو داسې یو دوامداره وقفه راغله د دې جبرانول واقعا د تشویش وړ ده او فکر نه کوم چې په داسې اسانۍ باندې جبران هم شي
bale خوانځي وترل سو بل خو هغه میرمنې چې دوی داندې درلودلې د دوی نه ډیر شمیر خپل وظیفې له لاسه ورکړي بیا میرمنستان زینب پختو تاسو د افغان میرمنو وضعیت